د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو اوري په یوې بلې خبرونه کې مو نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي د بروکسل د کنفرانس لپاره وروستی چمتووالی هم بشپړ شوی دی. ټاکل شوی د بل سبا د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دغه نړیوال کنفرانس پیل شي، دوه ورځې دوام کوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو مو هم راپورونه او مطالب درته راغونډ کړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام درته خبرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم، رحمت الله افغان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت او د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان ویلي دي التیا د سوله اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې افغان پولیس لا غښتلی سي. د کندهار په دامن ولسوالۍ کې سلګونو مظاهره چانو پخواني ولسمشر حامد کرزي ته د توهین په غبرګون کې د کابل کندهار لوی لاره د ترافیکو پر مخ وتړله. او د ترکیه پارلمان په سوریه او عراق کې دغه هیواد د پوځي ماموریت د یو کلن کاندید ملاتړ وکړ. اوس هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناتو د قاتم لاټر د ماموریت او د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان ویلي التیا د سولې اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان پولیس لا غښتلی سي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د خبرتیا رئیس جنرال جان نیکلسن د کورنۍ چارو له وزیر تاج محمد جهید سره په لیدنه کې وکړه او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به هر ډول همکاري ته چمتووالی وښيي. د بیان لمخې د کورنۍ چارو وزیر د بهرنیو پوځیانو د مرستو ستاینه کړې او ټینګار یې کړی چې افغان حکومت له اداري فساد سره مبارزه خپل لومړیتوب بولي او تل هڅه کوي چې دا شمه پدیده لمنځه یوسي. د کندهار په دامن ولسوالۍ کې سلګونو مظاهره چانو پخواني ولسمشر حمید کرزي ته د توهین په خبرګون کې د کابل کندهار لوی لاره د ترافیکو پر مخ وتړله. د مظاهره ګډونوال احمد الله پوپل ازادي رادیو ته وویل چې تر هغه بلاره بند وي څو پورې چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له ښاغلي کرزي نه بخنه نه وي غوښتي. لاسمه د ازادي رادیو خبریال وایي چې دواړو لورو ته سلګونو موټر بند پاتې دي. د جمعې په ورځ د برهان الدین رباني د پنځم تن په مراسمو کې پخواني ولسمشر حمید کرزي پر ضد شعارونه ورکړل سول. دا کار د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هم وغندل سو. د فراه والی وای د افغان ځواکونو په یو هوایي حمله کې د ملي اردو د 500 سرتیرو او د پولیس د وژل کېدو د پیښې په اړه چړنه تر اتلونکو دوه ورځې پورې بشپړېږي. اسف ننګ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بالابلوک ولسوالۍ د کنسک په هستوګنه سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده او ستونزمنه ده چې هوایي حملې پکې سمې همغږي سي. کشفی ډلې خپل کار پیل کړی او له مرکز او د قلو اردو ګډ کاري ډله هم کار کوي څو پیدا کړي چې څنګه تخنیکي ستونزې وي چې دا پیښې له عمله رامنځته شوه. انشاءالله نتیجه یې تر سبا یا بل سبا معلومیږي. له دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت منلې وه چې د افغان هوایي ځواکونو د ناسم کوردینات له امله د افغان پوځیانو د هلیکوپترو په راکټي حمله کې وژل سوي دي. د فراه والی همداراز وویل چې په بکوا کې د افغان پوځیانو په هوایي حمله کې د 15 پنجابي طالبانو د مشر ملا سمیع الله کشمیری په مشرۍ ولس بهرني طالبان وژل سوي دي. او د هلمند سیمه چارواکي وايي په لخکرګاه کې د طالبانو لخوا د یو ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې 9 ملکیان وژل سوي دي. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې د ملکیان د شنبه پر ورځ لمارجینه لخکرګاه ته روانو چې په لاره کې د سپرلې زرنج په ماین ختلی او ټول وژل سوي دي. د بیان لمخې په وژل سوي کې دوه خځې، درې نارینه او څلور ماشومان شامل دي. د هلمند مطبوعاتي دفتر طالبان د دې خلکو د وژنې عاملین بولي او وايي چې دا ماین د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی وو. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. دا هم د سیمه او نړۍ خبرونه. د ترکیه پارلمان په سوریه او عراق کې د دغه هیواد د پوځي ماموریت د یو کلن تمدید ملاتړ وکړ. د ترکیه د پارلمان د حاکم او مخالف ګوندونو غړیو په سوریه او عراق کې د ترکیه پوځیانو د ماموریت دغه تمدید ته تیر ورځ مثبته رایه ورکړه. ترکیه پوځیانو د سوریه د مخالفینو ترڅنګ د اسلامي دولت یا داعش ډله په منځوړلو کې تمرکز لري او ترڅنګ کوردي ملیشه هم په نښه کوي چې د امریکا ملاتړ له ځان سره لري. د ترکیه پوځیان همداراز د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی غړي د عراق په شمال کې په خپلو پوځي عملیاتو کې تر حمله لاندې نیسي. د ترکیه ولسمشر دغه هیواد په پارلمان کې په اروپایي ټولنه غږ کړی چې په دغه ټولنه کې د ترکیه د غړیتوب په اړه خپل دریځ روښانه کړي. رجب طیب اردوغان د پارلمان په پرانیست غونډه کې وویل چې اروپایي ټولنه د همداراز د ترکیه اتباعو ته د آزادې ویزې د ورکولو په اړه خپله ژمنه په همدې میاشت کې پر ځای کړي. اروپایي ټولنې د اروپا لویې وچې ته د ناقانونه کډوالو د ور اوښتو د مخنیوي په خاطر د ترکیې د مرستې په بدل کې ترکانو ته د ویزې د آزادولو ژمنه کړې وه. ښاغلي اردوغان وویل که اروپایي ټولنه ترکیې ته غړیتوب ورکوي موږ چمتووالی لرو، خو باید هغوی پوه شي چې اوس نو د لوبې پای ته رسېدلې دي. د ترکیې ولسمشر اروپایي ټولنه تورنه کړه چې 80 میلیونی هیواد یې 53 کاله په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب په خاطر د دروازو تر شا تم پاتې کړی. او زرګونو کسانو د پولینډ د پارلمان مخې ته مظاهره وکړه او د هغې قانوني مسودې د تصویب پر ضد یې خپل اعتراض بیان کړل چې په پولینډ کې به د جنین د سخت مخه نیسي. دا قانوني مسوده د مړینې د خاطر د مخنیوي په خاطر آن د جنسي تیری له عمل هم د بردارۍ پر مهال د ښځو لخوا د جنین د سخت مخالفت کوي. اروپایي ټولنه ورته قوانینو مخالفه ده. په ورسا کې د پراخې مظاهرې تنظیمونکي د قانوني مسوده وحشانه بولي او وایي که تصویب شي ډېرې ښځې به د دې لپاره چې نه غواړي ماشوم وزېږوي له خطرناکو لارو د هغو د سقوط هڅه وکړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
له رحمت الله افغان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان حکومت وایي د بروکسل کنفرانس لپاره وروستی چمتووالی هم بشپړ شوی دی.
دا ځل وضعیت متفاوت دی. هغه وضعیت چې یو وخت افغانستان سپین شکونه ترلاسه کول نور نشته، ځکه خو افغان حکومت دغه وضعیت په نظر کې نیولو سره لازمه آمادګي نیولې ده.
د بروکسل د کانفرنس په درشل کې د ښځو او ځوانانو په ګډون یو شمېر مدني ټولنو یو ځل بیا خپلې غوښتنې مطرح کړې. د کندهار او زابل ولایتونو په سلګونو اوسیدونکو او قومي مشرانو پرون په جلا غونډو کې پخواني ولسمشر حامد کرزي ته سپکاوی وغند.
موږ د ټول اشرف غني ډاکټر عبدالله ته غواړو چې هغه کس چې د ته سپکاوی کړی دا د محکمې ته راکش شي، دا د محکمه شي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې روسیه د امریکا متحده ایالاتونو ته خبرداری ورکړ چې که د سوریه پر حکومت ځواکونو حملې وکړي پایلې به یې نه یوازې سوریه بلکې ټولې سیمې ته خطرناکې وي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې درته خبرو چې په ننګرهار د ننګرهار د سره رود په ولسوالۍ کې د سلطانپور چینو ته ځانګړی شوی.
دوادنه به یو ورځ مخ کې چې یعنی مراسم ته نن دوی دلته براغلو و به لامب او غا د تن جامې به دغه تفریح خو سي نوې جامې به د واده جامې به واغوس بیا به مراسم وته.
د افغانستان حکومت وایي د بروکسل د نړیوال کانفرنس لپاره وروستی چمتووالی هم بشپړ شوی دی. د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی به له یوه جامع پلان سره د اکتوبر په 4 او 5 د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې برخه واخلي. ټاکل شوی ده چې په دې کانفرنس کې د نړۍ د شاوخوا 70 هیوادونو او 150 نړیوالو سازمانونو او ادارو استازي ګډون وکړي. نور تفصیل د سفیر لاستانګزی پر راپورټ کې.
افغان حکومت وی د بروکسل په کانفرنس کې د ګډون لپاره د چمتووالي پروسه په بریالیتوب سره بشپړه کړې ده. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل تیره شپه له بروکسل نه ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره اړین کارونه شوي او تمه ده د همدغو فعالیتونو په رڼا کې نړیواله ټولنه یو ځل بیا له افغانستان سره مرسته وکړي.
د بروکسل کانفرنس لپاره د افغان حکومت آمادګي تکمیل شوې ده. افغان پلاوی کې به د جمهور رئیس او اجرایه رئیس ترڅنګ د کابینې غړي او ولسي جرګې یو چلال استازي کموي. دا ځل وضعیت متفاوت دی، هغه وضعیت چې وخت افغانستان سپین شکونه ترلاسه کول نور نشته، ځکه افغان حکومت که دغه وضعیت په نظر کې نیولو سره لازم آمادګي نیولې ده. هغه فعالیتونه چې موږ تېرو میاشتو کې کړي دي هغه به نړیوال په دې خانې کې چې زموږ سره نوي د همکارۍ ژمنې وکړي.
د ښاغلي فیصل په خبره د اکتوبر په 4مه او 5مه به د بروسل په کنفرانس کې څه باندې اویا هیوادونه او له 20 زیات نړیوال سازمانونه تر 2000 میلادي کال پورې له افغانستان سره خپلې مرستې اعلان کړي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي محمود سیقال هم په خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان د سوکالۍ په هدف په بروسل کنفرانس کې 20 هیوادونو او 20 نړیوالو سازمانونو خپل ګډون تایید کړی دی. اخو ځینې کارپوهان له هغې ډلې ډاکټر امین فرهنګ په دې باور دی چې د بروسل په کنفرانس کې به هیوادونه د ځان ښودلو لپاره زیاته مرسته اعلانوي، خو د دغو مرستو عملي ورکړه مهمه ده چې دومره اسانه کار نه دی.
کشورها
هر چه خیلی باشه هر کدام برای رقابتی که دیگر مبادله کلام را میگن. دی وای په کنفرانس کې هیوادونه هر څومره چې وی هر یو بل سره په سیالی کې لوی اندازه مرسته اعلانوي، خو ژمنه یو څه ده، ژمنه په هوډ بدلول بل خبره ده. بل اخر ته هم دغه مرسته تعدیه ورسته پړاو ده چې په دې وخت کې ډیر ستونزې رامنځته کیږي. کاغلی فرهنګ دا انتقاد هم کوي چې افغان حکومت د بروسل کنفرانس لپاره له نړیوالې ټولنې سره ژمنه کړي مسایل له هغې ډلې انتخاباتي اصلاحات نه دی راوستي او له فساد سره په مبارزه کې هم د پام وړ پرمختګ نه دی کړی.
و مرده چې د افغانستان حکومت وایي د بروکسل د کنفرانس لپاره وروستی چمتووالی هم بشپړ شوی دی. ټاکل شوی ده چې د روانې اونۍ د سیشن بي په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه نړیوال کنفرانس جوړ شي. په دې کنفرانس کې به چې د اروپایي ټولنې او افغانستان لخوا په ګډه جوړیږي د شاوخوا اویا هیوادونو او دیرشو نړیوالو سازمانونو او ادارو استازي ګډون وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن 2 ورځې مخکې ویلي چې په دې 2 ورځنی کانفرنس کې به له افغانستان سره د رغونې په چارو کې تر 2000 میلادي کال پورې نړیواله ټولنه د کال شاوخوا 3 میلیارد ډالر ژمنه وکړي. هغه چې تېره اونۍ په واشنگټن کې یوې غونډې ته کبل خبرې کولې دغه راز وویل د امریکا حکومت به له کانګرس وغواړي چې له افغانستان سره تر راتلونکو 4 کلونو پورې په اوسنۍ کچه مرستې جاري وساتي. اولسن دغه راز وویل له افغانستان سره مرستې به په دې پورې هم تړلې وي چې دا هېواد د اداري فساد د مخنیوي په ګډون په ځینو برخو کې د اصلاحاتو په چارو کې څومره پرمختګ کوي. بیا هم په موضوع کې تمکیږو. په ولس جرګه کې د ښځینه وکیلانو څخه جوړ د کاکس ګروپ په نامه ډلې د شنبې په ورځ په یوې غونډه کې له افغانستان سره د مرستندویو نړیوالو بنسټونو څخه وغوښتل چې د دې ګروپ غوښتنې په پام کې ونیسي. دوی د هغه په سند په اړه چې د بروکسل غونډې ته وړاندې کیدونکی دی ویلي چې له دوی سره پورې مشوره نه ده شوې. البته د دغه سند په ارتباط تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
په داسې حال کې چې د بروکسل ناستې ته 2 ورځې پاتې دي، په ولسي جرګه کې ځینې ښځینه غړي د ځوانانو شبکه د ښځو د سیاسي مشارکت په نامه د کاکس ګروپ او د ښځو د سولې او امنیت ډله له مرستندویو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې په دې ناسته کې باید د دوی غوښتنې په پام کې ونیول شي. دوی خپلې غوښتنې د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته بیان کړې. د ولسی جرګې غړي فوزي کوفي انتقاد وکړ چې حکومت د افغانستان د ملي پراختیا سند له ولسی جرګې سره شریک کړی نه دی. دی وویل د افغانستان د ملي پراختیا سند 5 برخې لري چې مهمه یې د ښځو اقتصادي وده ده او تمه وه چې دا سند په ولایتونو او کلي کې له ښځو سره شریک او مشورې اخیستل شوی وای.
در برنامه هایی که مربوط به انکشاف اقتصادی زنان است با نماینده های زنان از ولایت
دیوبل تمداد هغه پروگرامونه چې د خزو له اقتصادي وده پورې تړلی باید له خزو سره پر مشورې وشي. په دې دلیل کله چې د خزو د اقتصادي وده خبره کیږي نو خزو یوازې په خارونو کې نه دی چې اقتصادي وده ته اړتیا لري، بلکې اکثر نفوس په ولسوالیو کلو او بانډو کې وسیږي او د هغوی ژوند باید د خارونو په کچه شي. حکومت باید د اساسي قانون د نویمې مادې له مخې دغه سند مخکې لدې چې د بروکسل ناستې ته لیږل کېده باید پارلمان ته د تصویب لپاره لیږل شوی وای.
په پارلمان فرستاده میشد که تصویب میشد.
په خاطر دې د ملي یووالي حکومت ویلي چې د بروکسل ناسته به د افغانانو په ژوند کې مثبت بدلون راولي او کومې ژمنې چې پکې د افغان حکومت لخوا کیږي په جدي توګه به وڅارل شي. په ورته وخت کې د مالی وزارت چارواکي وایي چې ټول هغه پروګرامونه چې د بروکسل ناستې ته وړاندې کیږي د خلکو غږ او د هیواد وضعیت پکې په پام کې نیول شوی دی. د دې وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل.
در تمام مسائل اجندای
د بروکسل غونډې ته په ټولو مسایلو اجنډا او تیاریو کې موږ د موضوع ټول اړخونه شامل کړي دي. د خلکو غږ مو اخیسته او نړیوالې ټولنې ته رسو. ټول مسایل د خلکو د نظر وړتیاو او د حکومت د لومړیتوبونو په اساس جوړ شوي دي.
تاکل شوه ده چې د بروکسل کانفرنس د اکتوبر د میاشتې په 15مه د نړۍ د اویا هیوادونو او ډیر شو نړیوالو بنسټونو د استازو په ګډون د بلجیم په بروکسل کې جوړ شي. افغانستان ته د مرستو جلبول او د هیواد پورې اړوند موضوعګانې د یاد کانفرنس د اجنډا عمده برخه دي.
د افغانستان لپاره په یوه مهمه غونډه کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو تیاری.
د افغان پبلک ان ایوري سنگل وی is asking for reform.
So reform. The Bruxelles conference da Afghanistan da hukumat asli hilat sada.
Bruxelles conference da Afghanistan hukumat da munsajama agafmand
da seshambi aw charshambi pawrazu da Bruxelles da conference par le azadi radio khabar shay.
د ازادي رادیو خبريالان به مو د بروکسل کانفرنس شیبه په شیبه خبروي. ازادي رادیو او ری د سهار له وو بوجود ما خام تر وو بوجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 0.15 په مو هم صاف او وزي او ری د لشي. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې په ننګرهار کې یو شمیر معترضو کسانو نن یوه لویه لاره بنده کړې ده. دا هم په دې خاطر چې دوی وایي په رون د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته سپکاوی شوی دی. یو شمیر جهادي مشرانو البته په خپلو څرګندونو کې صادق رشنی را سره د ټلیفون په لیکه د رشنی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
نوی صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام.
راته ووایه چې دغه اعتراضیه غونډه یا اعتراضیه لاریون چیرې شوی دی او کومه لاره بنده کړې ده؟
زه همدا اوس د کندهار په دامان ولسوالۍ کې یم. دلته سلګونه کسان البته فلسطین ته وتلي دي او د کابل کندهار لویه لاره بنده کړې ده. لکه تاسو یادونه وکړه دا لاریون د مخکنی ولسمشر حامد کرزي د صفوي په غبرګون کې راوتلی دي. البته د دغه لاریون تر څنګ په کندهار ښار کې هم د یو اعتراضیا غونډه هم جوړه شوې ده او په غونډه کې هم سلګونو کسانو ګډون کړی. دلته زه وینم چې په لسهاوو موټرونه دي او په ټولو باندې د پخواني ولسمشر عکسونه لګېدلي دي. دوی د کرزي په ملاتړ او دغه راز د افغانستان اجرایي رئیس پرزت باندې شعارونه ورکوي. دوی وایي چې کرزي ته چې سپکاوی شوی دی چې د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله لاس لري او دا مخکې له مخکې یو پلان شوی کار و.
تاسو وایئ چې دا په یوازې دامان ولسوالۍ کې دا اعتراضي غونډه راوتلې او لاره یې بنده کړې ده او په خپله په کندهار کې مو هم وویل چې کومه غونډه نن جوړیږي. پرون هم کندهار کې او زابل کې هم یوه غونډه شوې وه. په دې اړه به وروسته بیا اورېدونکو ته معلومات ورکړو. که راته ووایئ چې دا غونډه چا لخوا تنظیم شوې ده هلته په کندهار کې؟
دلته چې په دامان ولسوالۍ کې د مظاهرچیانو سره موږ خبرې وکړې. دوی وایي چې دوی اصلا عام خلک دي او راټول شوي. دغه راز په کندهار ښار کې د پخواني ولسمشر ملاتړي دي. دوی دا غونډه رابللې ده. ویل کېږي چې د لوی کندهار البته روزګان زابل او هلمند یو شمېر اوسېدونکو ته هم په دغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکول شوې.
بله رښتینې صاحب مننه. تاسو نو بیا هم د کندهار د دامان ولسوالۍ د ورسی مظاهره په باب واورو چې د لارې د اعتراض په توګه بند کړې ده. لار به شو هغه راپور چې تاسو راستولې وو د کابل او زابل د ولایتونو د سلګونو اوسېدونکو چې په دو جلا غونډو کې د افغان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په اړه وروستۍ څرګندونې له سپکاوي ډکې بللې دي. البته په هغه غونډه کې چې د سولې د عالي شورا د مخکینی مشر او دغه راز پخوانی جمهور رئیس برهان الدین رباني د پنځم تلین په مناسبت یو شمیر مشرانو د حامد کرزي په اړه انکړې وې. تفصیل به بیا هم د صادق رښتینی په رپورت کې واورو.
لومړی په زابل کې د دې ولایت سلګونو اوسیدونکو د مخکنی ولسمشر حمید کرزي په ملاتړ غونډه وکړه او د استاد برهان الدین رباني د مړینې د پنځم تلین په یاد غونډه کې حمید کرزي ته سوې سپکاوی وغانده. د غونډې برخوالو حمید کرزي د یو ملي مشر په توګه یاد کړ او له حکومت یې وغوښتل چې د نورو د عبرت لپاره دې مشرانو ته توهین کوونکي اشخاص مجازات کړي.
داسې کم څوک راولاړ شوی پرون په دې جلسه کې د ده پر ضد شعار وکړی، دا د ده پر ضد شعار نه ده، دا د افغانستان پر ضد شعار ده. موږ د ټول اشرف غني ډاکټر عبدالله ته غواړو چې هغه کس چې ده ته سپکاوی کړی ده دا د محکمې ته راکش شي، دا د محکمه شي.
و شخصا هغه سړي ته چې زموږ در سابق رئیس صاحب جمهور یې توهین کړی ده او هغو کسانو ته چې په جلسګاه کې یې تر پایه پورې ناسته ورسره کړې ده، هغه که لوړ ده او که ټیټ ده، هغه ته د دې قوم په توسط باندې دا وایم چې نور ستاسو استخباراتي لکۍ نورې په پرې کېدو کې دي.
په عین وخت کې تر غرمې وروسته د کندهار سلګونو اوسیدونکو په ورته غونډه کې د پخواني ولسمشر حمید کرزي سپکاوی وغندئ او له دولت څخه د عاملینو د مجازات غوښتنه وکړه. بل خوا د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د رسنیو سره په تازه څرګندونو کې پخواني ولسمشر حمید کرزي ته سوې سپکاوی غندلی. عبدالرازق دغه راز د استاد رباني د پنځم تلین په مناسبت په جوړو سوو مراسمو کې د یو شمیر سیاستوالو ویناو ته په عکس العمل کې ویلي چې جهادي مشران دي خپل غله د دغه هیواد له پخوانیو ملي مشرانو سره نه برابروي. د تېرې ورځې په غونډه کې جهادي مشر استاد سیاف له حکومت غوښتنه کړې وه چې یو شمیر مډالونه دي د مجاهدینو په نوم ونوموي، خو جنرال عبدالرازق وویل آیا دوی غواړي چې دولتي مډالونه دي د زرداد، قلمداد، توپان او نورو هغو په نومونو ونومول سي چې چا د جهاد په نوم جنایتونه کړي. د ده په خبره غازي امان الله خان، وزیر محمد اکبر خان، میر مسجدي خان او لسکونه نور ملي مشران باید د پنځو ورځو له نااهله کسانو سره برابر نسي.
نو موږ د سیاب صدا غوښتنه لرو یا د نورو د جهاد مشران چې دوی وزان ته وایي چې دوی د غازي امان الله خان، زرداد و توپان او یا کلم و دغه غلو سره برابري، نو په دې ته مډال چې دوی غواړي چې د مجاهدینو په نامه مډال ورکړو، دا د زرداد و کلم په نامه ورکړو کې د توپان او د غبل غله چې په کندوز کې ولاړ دغه غلو په نامه ورکړو، داسې قومندانان او مجاهدینو دا د کرنل امام غړي دا غوښه ګردم یې ډېر ودل.
جنرال عبدالرازق دغه راز وویل چې د جهاد او مقاومت شعار ورکوونکي نسي کولای چې د غلو په نوم مډالونه ونوموي او د هغو په نوم ورځې ونوموي. که داسې وي نو بیا د پټوکو په کار ده چې د ملا عمر او نورو کسانو ورځې هم ولمانځل سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم د کابل چاپی خبرونو ته کتنه کوو. اجمل تورمان د یو شمیر ورځپاڼو او خبرونو مطالب لوست دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې په افغانستان کې پر ملکیانو او پوځیانو د بهرنۍ ځواکونو د بمباریو او د یو شمیر پخوانیو جهادي مشانو د وروستۍ سرګندونو په خبرګون د کندهار د امنیه قومندان جنرال رازق سرګندونې راخیستې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل نننۍ غنه کې په دې اړه لیکلي. روسیه وایي چې له واشنگټن باید پوښتنه وشي چې امریکا ولې په هوایي بریدونو کې د افغانستان او سوریې ملي او امنیتي ځواکونه په نښه کوي. په مطلب کې وړاندې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویان ماریا زخاروا له خولې لیکل شوی چې امریکا باید ځواب ووایي چې د افغانستان او سوریې ځواکونه د چا په مقابل کې په نښه کوي او وشني. په مطلب کې راغلي چې نوموړي د امریکایي ځواکونو دا کړنه د ډېرې اندېښنې وړ بلل ده. هیواد دولتي ورځپاڼه بیا په خپل مطلب کې لیکي چې ملګري ملتونه پر ملکي خلکو بریدونه په کلکه غندي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د ملګرو ملتونو د سازمان د رپورټ له مخې په افغانستان کې د ائتلاف د ځواکونو د بي پیلوټه هلیکوپترو د بریدونو له امله څنګه 15 ملکی وګړي وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان په ملکی وګړو بریدونه په کلکه غندلي دي. په مطلب کې دغه شان غړي چې یو نمایه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان ماموریت په خپل نوي رپورت کې د ملکی وګړو د سر د زیان دغه شمیر تایید کړي، کوم چې د چهارشنبې په ورځ د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې شوی و. سرخط خپلواکي ورځپاڼه بیا د یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو د خبرو په غبرګون چې د سولې د شورا د رئیس برهان الدین رباني د پنځم تلین په غونډه غونډه کې کړې وي. د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق رازق څرګندونې راخیستې دي. سرخطي کړي چې جنرال رازق ویلي جهادي مشران د غله له پخوانیو ملي مشرانو سره نه پرتله کوي، ځکه دا د هغوی سپکاوی دی. په مطلب کې دا هم راغلي چې جنرال رازق د دغو کسانو هغه غوښتنې هم قهرولی چې ویلي دي ځینې مډالونه دي د مجاهدینو په نوم ونومول شي. په مطلب کې دغه شان ویل شوي چې جنرال رازق په یاد غونډه کې د پخواني ولسمشر سپکاوی په کلکه غندلی او د داسې پیښو عواقب یې خطرناک بللی دي.
ازادي رادیو اوري د سهار لس بجې او 15 دقیقې دي. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15 څپه هم اوریدل شي. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هم هیروي. د هلمند کجکی بند دوهم فاز د جوړېدو موافقه د شنبه پر ورځ د اوبو او انرژي وزارت او یو ترکی شرکت ترمنځ لاسلیک شو. دغه موافقه په ارکی د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني او د واو یا په نوم د ترکی شرکت مسؤلینو لخوا لاسلیک شو. د شوی موافقه له مخې به د کجکی بند دوهم فاز تر راتلونکو څلورو کلونو بشپړ شي او په بشپړېدو به د هلمند او کندهار ولایتونو شاوخوا 100 کورنۍ له برېښنا برخمنې شي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
د واویا په نوم ترکی کمپنۍ به تر راتلونکو څلورو کلونو د کجکی بند د دویم فاز د جوړېدو چارې بشپړې کړي. د اوبو انرژي وزیر علي احمد عثماني د واویا په نوم د ترکی کمپنۍ سره د هوکړې د لاسلیک پر مهال وویل چې افغانستان هیڅکله د وارداتي برېښنا له لارې پر ځان نشي بسیا کېدی، نو لازمي ده چې په مؤثره توګه له خپلو کورنیو سرچینو استفاده وکړي. ښاغلی عثماني وایي د انرژي په برخه کې د افغانستان پر ځان بسیاینه د سیمه ییزې همکارۍ سبب کېږي او ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه باید په دې برخه کې اندېښنه ونه لري.
رسیدن به خودکفایی انرژي در افغانستان مخالف
دی. وایي د انرژي په برخه کې د افغانستان خودکفایی د هیڅ ګاونډي هیواد له ګټو سره په تضاد یا مخالفت کې نه ده، نو له همدې کبله که موږ د انرژي د وسعت په برخه کې هر ګام پورته کوو، دا په مستقیم او یا غیر مستقیمه توګه د ګوندوی هیوادونو په ګټه هم تمامېږي. د واویا په نوم ترکی کمپنۍ چې د کجکی بند په دویم فاز 200 میلیونه ډالر پانګونه کوي، له دغه بند څخه تولیدیدونکو برېښنا به پر برېښنا شرکت پلوري. د اوبو انرژي وزیر وایي دا چې بهرنۍ کمپنۍ د انرژي په برخه کې افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه کوي، دا د افغانستان د اقتصادي ودې په برخه کې له تر ټولو ګټور ګام دی. د هلمند کجکی بند لومړی فاز په 1455 هجري کال کې بشپړ شو، خو د دویم فاز چارې د کورنیو جګړو له کبله تر اوسه پټه پدریدلې وي. د چارواکو په وینا د کجکی بند د دویم فاز په جوړېدو به د هلمند او کندهار 100 کورنیو ته د برېښنا ترڅنګ په دغه بند کې د 1 میلیارد مکعب اوبو د زیرمې ظرفیت هم پیدا شي. د کجکی بند د دویم فاز په جوړېدو به د دغه بند د برېښنا د تولید ظرفیت له 150 میگاواټو څخه 1150 میگاواټو ته لوړ شي. په ورته وخت کې د واویا په نوم د ترکی شرکت مشر سلیمان سیلو وویل چې د کجکی بند د دویم فاز جوړېدل به د هلمند او سیرمو ولایتونو د زراعتي ودې په برخه کې هم ګټور رول ولوبوي. دوی وایي په کجکی بند کې د دغه 100 میگاواټه برېښنا په تولید سره به د دغه بند تولید ظرفیت 1150 میگاواټو ته لوړ شي او په سیمه کې به ورسره زراعت وده وکړي. خاغلی سیلو همداراز د هلمند او کندهار له خلکو غوښتنه وکړه چې د دغه سترې پروژې په بشپړېدو کې ورسره مرسته وکړي. د اوبو او انرژي د برخې کارپوه فاروق اعظم وایي دا چې افغانستان ورځ تر بلې له کورنیو سرچینو د استفادې توان پیدا کوي، دا په خپل افغانان راتلونکي ته هیله من کوي. خاغلی اعظم وایي که څه هم افغانان له مالي پلوه دومره توان نه لري چې په کمه موده کې د انرژي په برخه کې له ټولو سرچینو ګټه پورته کړي، خو په کار ده چې په دې برخه کې پانګونې ته لازمه زمینه برابره کړي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای شئ. د غرض له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15 څپه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیره وي. د هغه څپې چې ازادي رادیو خبرونه هم د 2 ساعتونو لپاره هر ورځ صافي اواز پرې اوریدلی شئ. د خبرونې دوهمې نیمایي ته وړاندې نږدې شوي یو. په نړیوالو موضوعاتو کې به اوري چې روسیې د امریکا متحده ایالاتونو ته خبرداری ورکړ چې کله سوریې پر حکومتي ځواکونو حملې وکړي پایلې به نه یوازې سوریې بلکې ټولې سیمې ته خطرناکې وي. د مخکښو ښځو او د غرض ژون په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه هم درته خپرو. د ژون په شیبو اونیز پروګرام کې به د ننګرهار د سره رود د سلطانپور د چینو په اړه نور معلومات واوري.
دو وادن به یو رز مخ کی چې یعنی مراسم ته نو دوی دلته براغلو و به لامبو او غا د تن جامې به دغه تفریح وسې نوې جامې به د واده جامې به واغوس بیا به مراسم ته
خو اوس لسنی به جی دی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو د سر لیکونو ورده رحمت الله افغانی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو د قاتم لاټر د ماموریت او د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان ویلي دي چې څول د اداري فساد سره مبارزه په برخه کې افغان پولیس لاغښتل کړي. د کندهار په دامن ولسوالۍ کې سلګونو مظاهره چانو په خواني ولسمشر حمید کرزي ته د توهین په خبرګون کې د کندهار کابلوي لاره د ترافیکو پر مخ وټړله. د فراه والی وای د افغان هوایی ځواکونو په یو هوایی حمله کې د ملي اردو د 15 سرتیرو او د یو پولیس د وژل کېدو د پیښې په اړه چړنې تراتلونکو دوه ورځو پورې بشپړېږي. د هلمند سمې چارواکي وای په لهکرګاه کې د طالبانو لخوا د یو ځای پر ځای شوی ماین په چاودنه کې 9 ملکیان وژل شوي دي. د ترکیه پارلمان په سوریه او عراق کې د دغه هواد د پوځي ماموریت د یو کلن تمدید ملاتړ وکړ. د ترکیه ولسمشر دغه هیواد په پارلمان کې په اروپایي ټولنې غږ وکړ چې په دغه ټولنه کې د ترکیه د غړیتو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. او زرګونو کسانو د پولند د پارلمان مخې ته مظاهره وکړه او د هغې قانوني مسودې د تصویب پر ضد خپل اعتراض بیان کړ چې په پولند کې به د جنین د سخت مخه نیسي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ان ټکی کام. مخکې له دې چې دو اونیزو پروګرامونو ته ورسیږي نړیواله موضوع، روسي چارواکو امریکا متحده ایالاتونو ته خبرداری ورکړی چې د سوریې په حکومتي ځواکونو حملې ونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ایبي ویاندې د خبرداری تیر ورځ په یو خبري کانفرنس کې ورکړ او وی ویل چې په سوریه کې د رژیم د بدلون هڅې کوم نتیجه نه لري، بلکې پر ځای به په سیمه کې ترورستان لا پیاوړی شي. صفي الله ستانک ځای پرې رپورټ لري.
روسی د امریکا متحده ایالاتونو ته خبرداري ورکړ چې د سوریې په حکومتي ځواکونو حمله وکړي پایلې به نه یوازې سوریې بلکې ټولې سیمې ته خطرناکې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا خبرداري ورکړ چې په سوریه کې د رژیم د بدلولو لپاره هڅه اوس دومره نه چلیږي، ځکه چې تروریستان به له ټولو لارو کار واخلي چې په دغه هیواد کې د قدرت هر ډول رامنځته کېدونکي خلا ډکه کړي. روسی چارواکو په داسې حال کې دا خبرداری ورکړی چې امریکا په خپل تیر دریزیانی د سوریې حکومت د اپوزیسیون په غختل کولو ټینګار کړی دی. د سوریې حکومتي ځواکونو او روسی عسکرو د حلب ښار په یو شمېر هغو سیمو چې د اپوزیسیون جنګیالي پرې کنټرول لري د ځمکنیو عملیاتو ترڅنګ هوایي حملې هم زیاتې کړي دي. د سوریې د بشري حقونو یو فعال ډله چې په دغه هیواد کې جګړه ساري ادعا کوي چې تازه د حلب ښار په یو لوی روغتون د بیرلی بم د غورځولو له امله د دغه روغتون ټول تاسیسات په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډلې پرون ویل د جنگي جټ البتکو د بمبار په نتیجه کې لږ تر لږه یو کس وژل شوی او ډیر شمیر نور هم ټپیان دي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د جمعې په ورځ بی بی سی ته د ملکانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په اړه داسې وویل:
وی ټیک اول نیسسری پریکاوشنز نوت ټو هیت سیویلینز.
موږ لازم تدابیر نیسو ملکانو ته زیان ونه رسیږي. د زمینی زیان اړولو کار موږ نه دی پیل کړی. تاسو پوهیږئ چې دا کار چا پیل کړی؟ لکه څنګه چې می وویل، موږ لازم تدابیر نیولې څو ډاټ ترلاسه کړو چې ملکان په هیڅ وجه په نخ نه کړو. کدا سی وشي موږ به خنه غواړو، خو ارتیا لرو چې هر تور وڅېړو. د روسیې بهرنیو چارو وزیر خغلی لاوروف امریکا او ملګری تورن کړل چې د سوریې د حکومت د اپوزیسیون او القاعده پورې تړلې جبهه النصره په څیر تروریستي ډلو ترمنځ کوم توپیر نه کوي. د روسي او امریکا ترمنز لانجو ورسته له هغه زور واخیست چې د سوری اوربند 13 میاشت پورسته کې مات شو او دواړه لوري یو بل د دې اوربند په ناکامۍ تورن کړل. په سوری کې چې یو وخت په سیمه کې د عربي ملکونو ترمنز بې جوړې بلل کېده، ورسته 15 کلنې جګړې څخه باندې 2.5 لک کسان وژلې، ګڼ شمیر ښارونه ویجاړ کړي او د هیواد نږدې نیمایي برخه اوسیدونکي بې ځایه کړي دي.
د ازادي رادیو د مخکخ خزه پروگرام درنو اوریدونکو، نن ورځ په پکتیا کې داسې یو څوک موږ درته رامل مکړي چې هغه په ډیرو کم امکانات په لرو پرتو سیمو کې خونځي پال کړی دی. په خوای د چټکو زده کړو په پروګرام کې کار کړی، ولی اوس په اتراپی سیمو کې هغه نجونو ته د چټکو زده کړو پروګرام له لارې په ډېرې تیزۍ سره زده کړې ترسره کړي او یوازینی ارمان یې د زده کړو ترسره کول و. د هغوی دپاره نوي پروګرامونه طرحه کړي دي، یو پروګرام یې همدا اوس هم طرحه کړی. د دې نه به د دې معرفت واورو چې ځان په بشپړ ډول راته معرفي کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمایره احمد صاحب پکتیا ولایت کې د خوځو د محلي شوراګانو مشره او هم چرند د خوځو د شبکې مسوله.
په خو دې کوم د سي مهم مهم کارونه کړی دي؟
خوز له سره به تاسو وایم چې د موږ په ولایت کې د تعلیم او تربیه کچه ډیره ټیټه وه او کالونه کالونه توجه شوی نه ده د ښځو لپاره په تعلیم تربیه بخش کې، حتی د نارینه لپاره. نو دلته موږ ډیرې کمې خوندې لرلې په 2002 کال کې چې دا امکانات برابر شو چې د ښځو لپاره یو څه د تعلیم تربیه لپاره دنیا کومک وکړي. موږ هم له دغه چانس نه استفاده وکړه، موږ مراجعه وکړه مرکز ته، د اویک موسسې ته، شینکی کړوخیل ته. نو هغې په ډېره علاقمندي او په یو خاصه توجه د موږ پیشنهاد ومانه. موږ ورته وویل چې اول مشکل د ښځو دا ده چې که یوه ښځه تعلیم یافته نه وي، که موږ تعلیم یافته ښځې په پکتیا کې پیدا نه کړو، نو پکتیا به هیڅ وخت پیشرفت ونه کړي. ولې په یو کور کې که یو مور تعلیم یافته وي، تمام بچیان تعلیم یافته کېږي، او که یو پلار تعلیم یافته وي، دومره یو خاص دغه نه وي چې لوران تعلیم ته مخوکي او یا هم د امکانات ورته برابر کړي چې دوی هم تعلیم وکړي. نو بیا موږ یو د چټکو زده کړو پروګرام چې دی کې موږ په تمام پکتیا کې 10,000 شاګرد جذب کړو. خوشبختانه چې فامیلونه دا هم موږ سره خوښه وکړي، تعصب نشته په پکتیا کې د نارینه لخوا دومره. تنها دا چې باید مکاتب چون لري دي، یعنی موږ کامیاب په چی شو چې دا صنفونه چې موږ جوړ کړو په کلي کې د کورو څنګ ته معلم هم دوی انتخاب که خپل کلیوالو همکاری وکړه په هر کلی کې. یعنی 400 صنف په تمام پکتیا کې وو چې 10,000 شاګرد پکې تنظیم شوي ول چې دوی کور ته نږدې صنف وو او شاګردان کلیوالو جلکۍ نو ډېر په خوشحالي باور کوي چې نو دومره جلکۍ خوشحاله وي چې دا صنفونه ورته شروع شو. موږ هغه کسان نیول چې لس کلنی نه یې عمر جګو کنه چې دوی په درې کالو کې عمر صرف معرف ته موږ ورکړل. یعنی د 10,000 شاګرد دی که جذب شو ته په جنخیل ولسوالۍ کې پټان کې چکمنوی کې زرمت کې موږ 500 صنف لرل 2002 کال کې.
اوس وضعیت څنګه ده؟
چې په زرمت کې اوس دا کوم اوس شروع کو نه شو کوي. یعنی هغه شاګردان د موږ فارغ شول، اوم صنف مکتبو ته لاړل، اوس بیچارهګانې د امکانات نه لري او میدوایف په کلینیک د زرمت کې نه و، په ډېرو کلینیکو کې نه و. او دلته چې میدوایف کورس شروع شو له غزنی نه او نه پیګم له کوم بل ولایت نه جلکۍ راغلی دلته درس ویلې. موږ خپله نه لرلې چې موږ د څه کسو لرو چې لاړ شي میدوایف وایي. دغه جنکۍ چې فارغ شوې اوس موږ په هر کلینیک کې میدوایف لرو، حتی په جان خیلو کې، زرمت کې، پټان کې، لجه کې، دا ټول دغه فارغین دي چې تللی دي. اوس خو خپله د معارف فارغین هم موږ لرو چې تللی
دي. تاسې دغه فارغینو نه معلومات لرئ چې اوس په کوم وضعیت کې دي؟ ځینې خو یې موږ خپله ولیدل چې پوهنتونونو ته یې لار پیدا کړې، پوهنتونونو ته راغلي په ډېرو ښو نمرو.
اوس موږ په چکمنویو کې تقریبا ډېر تعداد د موږ جنکۍ دارالمعلمین نه سږ کال فارغ شوې، پوهنتون ته راغلې، دارالمعلمین د ګردیز نه فارغ شوې. چې موږ ډېر نمونه تاسو ته وایم چې یوه خور موږ لرو چې آرزو په نوم، چې هغه دارالمعلمین نه فارغه شوه، اوس مسئول د کتابخانه د په اوی کې یعنی یو خه ما شخلی خه کوي شخل کورنۍ یا شکی او دغه رقم مور خواندې چې موږ امیدوای فیدی معلمین د سواد مو زیدی بعضی مساتو که اوز کار که ای یعنی دیر خیلی نتیجه ور کرده دی پروگرام دیر زیاد علاقه مندان دی چی بیا هم تکرار باید شی پو پکتیا که
تاسی یو بل کار کرده پا دیو رستویو که سی اغا نجونی سی پا خونزی تری پاتی سویو دی غوی دی پالی دو دی پارم یو حدس کرده و تاسی مخت یادوانه و کرده
و بده مال خیلی و کلی با احمد آبا و سواله که همچنان دیسا خیلی جنکی پاچه خیلی که وشی طول دقیه و مرکزیت مال خیلی لیسته دوی ما تا یو پیام راولیگه جمعی که او یو لست ما تا راولیگه چه مونگ دوم را تیداد تقریبا دش چلویخ جنکی دی چه دیر حلاقه من دی چه خبال تحصیل تا ادامه ورکو دا دوی چه لمونگ نفارق شل بیا متوسطه دی مال خیلی که دوی نم سنفو ویلی بیا دوی پات شل چه باید دولسم نفارق شوی وی بیا دوی پیام چه ما واره دل وراغلم خبال ویل چه اول با دی مونگ مشره هم سر وغا گیگی پلارون سر چه مونگ تا اجازه را کی او پس لغی با دا مونگ تلیسه کی وقتی چه زلالم قوم را سرکی ناستل راغل او دیر پیو خب پیش آمد سر دی ما خبره او منل دوی ویل چه مونگ اجازه ورکه و خوی او شرط لرو چه تاسو با زنانه معلمین دلتا دوی تا راولی که تدریس لپاره چون انانات دی مشکلات شده چه باید زنانه جنکی لوی شوی دی نمونگ هم ماویل دار دیر مقول خبره دا وزارت تلالو وزارت هم دیر امکاری وکره مکتب را تلی سک او هم پینزم معلمین را تا به جی پی پروگرام که چه کافی معاش لری مقرر کلی او دوی کامیه بشوی احمد آبات ای راولی گلی پکتیت راولی گلی دلتا پا ریاست معرف که دوی دی پیواز چه مال خیل و لیسی تا دوی ولیگی چه اغا مشکل حل شی دوی ولی گلی دی رود لیسی تا رود لیسی کم جنه کشتا درست دا مگر اغای مشکل نلاره تعلیم دهست ادامه لرل دولسم صرف نشاگردان لرل سپنگیری معلمین لرل دوی داتا قاضا نوا کرده داتا قاضا مال خیلی لیسه کرده و دوی معلمین التا لرل اوس همیشه پلارون ما تا پیامون را لیگی چه تس خمونگ تا زنانه معلمین را و نلیگلی دا مشکلات دا غصه پاته ده اوس امران خواهشو که چه کوشش وکړه چې حتما دغه د مونږ لیګو جنکی مکتب ته مګر د تا په انتظار چې مونږ ته زنانه معلمین راولي
اوس به د اقدام څه سي دا معرف داسې اقدام وکړه تاسې څه کړئ
ما د معرف ته څو څواره پیغام ولېږه معاون صاحب د معرف سره مو غږېدم رئیس صاحب موجود نه و او معاون صاحب ته مې وویلې چې دغه مشکل ده تاسو حتما ما سره همکاري وکړئ دغه معلمین بېرته له رود لیسې نه تبدیل کړئ مال خیلو لیسې ته او دا خپله جی پي اوس معلمین نه نیسی چه مونگ جدید نور معرفی کو کنه پروگرام لکه چه دغه معلمین چه نیولی دا باید یو کالی نو اوس مونگ تا بل نه نیسی مونگ تا معرف باید دغه تبدیلی که ده مال خیل لیسی
که تبدیلی نکه ده غنجونو تا سونزه نجوریگی
سونزه جوریگی ما اوس هم ده نن سبب تم بانده دوی پریخی دی پلانونو تا میم ده اسی ویل دی چیز پا کوشش کم امشالا دا کار کم تا سو جنکوی ممانعت مکوی چوز دوم را راغلی دی و سیمتانون نجده که گی لخیر کال ختمی گی دوی تجازه ور که چی دوی مکتب تلار شی اتاوری دلی می دی چی یا چو کسان ماتل کردیم دی چی نزی مکتب تا او اقا پلانون چی دیر پا خوشحالی را تا اجازه را کرده و چی لورانی مکتب تلار شی
پا عموم که دیده کارونو دی گتی پاره را تو وی تاسی شخصی گتی سی ده پکی
دیکی البته ما کم شخصی گتی نده او هیچ وقت باید من خبال شخصی گتی پا نظر که او ننیسو دلتا صلح رازی دلتا جنگ لمنززی دلتا بیتفاقی لمنززی دلتا آبادی رازی تمدن رازی پیشرفت رازی هدف می دارم
دوست دیتا خوشحاله که ناسی استاد لاسی خود دل سوی نیالگی اغای تا پا مخ که دیر غط و بستونو که کار کهی
دیر زیاد خوشحاله ایم از تنها داد زان دغه نه بولم این دا افتخار چه یعنی وجدانن چه از هر لحظه خوشحالیگم چه دوی وینم باوره که چه اریا وینم جرالا رازیل خوشحالی ده یعنی دی دغه که باسره شنکه جان بشترک کده چه دیاغی حال زلی پدی که زیت وقت نیرم
تاس طریقو پا کمو برخو که دیرم رسته وکنه
مونگا دی اویک ماسته که چه شنکه جان مشروه نو دا چه ایت توقع نکیده چه دا اویک مسئله پاکستان راغله افغانستان ته په 2002 کال کې یعنی هیڅ مؤسسه نه راغله پکتیا ته د ښځو لپاره. نو ما چې هر ولایت کې اوریدل چې داسې مؤسسات کار کوي زلاړم شینکی جان ته چې مو ویلي یعنی ډیره سخته وه چې دا شینکی جان قبول کړی وای چې ویلي دا به پکتیا کې ونه شي، تا نه به څوک هلته حمایتونه کي دا قومونو دغو سره غږېدلی یې که نه. ویل ما ورته اطمینان ورکړ چې انشاءالله غږېدلی یم، او دا خبره مې ورته وکړه چې شینکی جان دومره نارینه همیشه ناکام دي، پرېږده یو وارې دې مونږ هم ناکام شو، دا امتحان وکړه دلته. بس ویل شلو وارې چې تا دومره همت کړې ده، زه هم راځم، زه به هم قومو سره وغږېږم. شینکی جان خپله راغله په اولین ځل لپاره په پکتیا ولایت کې د احمد بابا په جومات کې، په ولسوالۍ کې یو جومات و کیناستو. نو عملته مونږ نور قومونه هم دعوت کړل د شینکی جان په شخصي مصارفو باندې چې د ښځو نه حمایت وکړي، چون انتخابات هم نږدې وو په سیاسي پروسه کې. پکتیا کې چې د ښځو فیصدي دومره جګه شوه په انتخابات کې، هغه نتیجه ده چې د اولین ځل لپاره مونږ لاړو جومات کې کیناستو. زه لاړم، شینکی جان لاړه، د شورا 15 شپږ ښځې لاړې، تمام قومونه شینکی جان راټول کړل، ورته وویل چې دغه ده، دغه ماهره راغلې ده جومات کې، 50 کسه تاسو سړی یې او زه د تاسو په منځ کې ناست یو، دا څه مشکل ده؟ کوم بده خبره ده؟ دوی ټولو ومنله چې نه، ویل د مونږ حیثیت ته کوم صدمه ورسېده؟ ویل نه. ویل نو تاسو ښځې مونږ ولې راغلی یو کېناستلی؟ مونږ تعلیم کړی که نه، تعلیم یافته کسان یو، دا جرأت هم کړی ده چې راغلی یو، تاسو ته دا پیشنهاد لرو، دا نظر لرو چې تاسو منځ کې کینو. نو دې کې که کوم بده خبره یي، خو تاسو هېڅ ښځې مه راپرېږدئ، انتخابات ته مه راپرېږدئ، او مکتب ته مه راپرېږدئ، او که تاسو دا ښه ښکاره شو پرېږدئ. دوی ټول قومونه عملته مونږ سره تعهد وکړو. سالانو صاحب هم خدای وبخښي ژوندی و، ډېر ښه رول یې پکې لاره. مقبل خان پکې وو، هغه هم ډېر یو ښه رول پکې لاره. مونږ نه یې ډېر زیات حمایت وکړو، دغسې نور قومونه مشرانو دغه جومات کې ټولو قومونو تعهد وکړو چې دوی مونږ ښځې به چې هر چېرې مایره له مخې دوی له چټه شورا جوړی ورسره جوړو. احمد زی د زازی ویل مونږ ورسره جوړو، منګل ویل مونږ خزی ورته پریدو، ولی ما تنه تصمیم نه و چې احمد زوی ته کار وکم، یو د احمد زوی شورا جوړه کم. تمام پکتیا باید دی، دلته ټول قومونه راسره زرمت راسره ومنله. د ټولو بیا هغه وخت کې مونږ داسې شورا جوړه کړه چې د ټولو قومونو شورا جوړه کړل. پکتیا د ښځو د ټولو قومونو شورا ده، ټول پکې اشتراک لري. نو دغسې ټولو قومونو هم له مونږ نه حمایت وکړو، جنکۍ مکتب ته راسره پرېښودې او کورسونه ته خزر سره پری خو دی.
اوس د نوی برنامه چې دی د خزینو پروګرامونه په پکتیا کې تاسو چې شی لري، مثلا یو لوی ستونزه چې درکېږي هغه په پکتیا کې د خزینو لپاره د انګلیسي د زده کړې کورسونه د سیدانه لري، د ریاضیاتو نه لري، په ځینې تجارانی جوړی خو هغه په ډیر موقت ډولی.
او مونږ په دې کې د انګلیسي کورس تاسو یاد کې مونږ په 2003 کال کې دوه کورس د انګلیسي په علي مخزن لیسه کې جوړ کړ، چې اولین کورس د انګلیسي په دغه کې وو، پکتیا ولایت کې د ښځو لپاره، او انګلیسي او کمپیوټر 40 نفره په یو صنف کې وو، 40 نفره په بل صنف کې وو. مونږ ورته استاد نیولای وو، هغه ته معاش ورکاو، او مغلته علي مخزن لیسې دوه اتاق را کړی ول چې په هغه وخت کې مدیره د لیسې هم همکاری کوله. بیا یو وخت چې مونږه پیسې ختم شوې معلم ته، پس له دوه کاله مونږ مختوی وو، پس له هغې نه بیا خپله شاګردانو، هر شاګرد چې یو کال د مونږ له کورس نه فارغ شوی وو، دا وظیفه یې واخیسته په مکتب کې. دوی معلم انګلیسي نه لره، بودیجه یې نه ورته لرله چې معارف لیسې علي مخزن کې انګلیسي معلم ونیسي. بیا هر شاګرد پس له 12 میاشتنی کورس له مونږ نه خپله یو سلفي ونیوه، داسې بدون له معاش نه. همیشه مونږ داسې لکه وخت چې پیسې لرو معلم ته معاش ورکوو، بیا وخت چې پیسې م ختم شي دغه تمام ټیم مونږ سره داوطلبانه، بیا ټیم د چکمنویو، هر شاګرد بیا لس کسه نور شاګرد دولس میاشت انګلیسي درس ورک.
وروستۍ خبر راته وکړئ، پیغام به دې څه شی او بل هیلې دې څه شی دي راتلونکي؟
خو د ما پیغام در ټول خواندو ته، اوس مونږ خو سنه ډېر په لوی دود او خپله په ضعیفي دوی، او ډېر خوشحاله یم چې که زه په ناتوانېدو یم ډیر خوند ځان سره لرم چې هغه پیغم د ما جای نیسی. اوس انشاءالله په لاس هاو دلته خپل ایواز لرم. مطمئن یم چې دوی دغه لار تعقیبوي او دغسې به دا احساس دوی سره شته چې د خپل خوندو ته کار وکړي او نورو خوندو نه هم دا تقاضا لرم چې خپل هدف خپل شخصي منافع په نظر کې ونه نیسي، ډیره توجه د پکتیا مظلومو ښځو ته وکړي چې دوی تعلیم ته دوی ډیر وخت چې تعلیم وکړه ښځې هغه خپل تمام حقوق خپله لاسته راوړی شي، تعلیم ته یوه خاصه توجه وشي د پکتیا خوندو لپاره.
ډیره مننه، خوشحاله شوم چې موږ سره د خبرو ته
ځې. ډیر تشکر له تاسو نه، ډیره مننه.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. نن د داسې تاریخي او ارزښتمندو چینو په اړه غږیږو چې ښایي تاسو یې په اړه ډیر اوریدلی وي، خو د جوړښت او تاریخ په اړه یې کافي معلومات نه لري. موږ نننۍ خبرونه د ننګرهار ولایت د سرو رود په ولسوالۍ کې د سلطانپور چینو ته ځانګړې کړې ده. آیا کله مو د دغو چینو د ارزښت او جوړښت په اړه اوریدلي؟
استان باګورو بابانانک په دغه ځای کې تندې سره مخامخ کیږي. د تندې د ماتولو لپاره، د اوبو د پیدا کولو لپاره د اوبو په لټه کې کیږي. کله چې د اوبو په لټه کې کیږي، د پمبې ځای کې یو چینه را پیدا کوي. چینه کیندي
د وادنه به یو ورځ مخ کې چې مراسم ته نو دوی دلته براغلو و به لامب او د تن جامې به دغه تفریح وسې، نوې جامې به د واده جامې به واغوس، بیا به مراسم
ته ولا ورځ منګه دغه چینی تر ازو هغه چینی چې زمونږه بابا نانک صاحب د خپل د مبارک لاسونو نه کله چې بغداد د لارې راغله او دغه چینی اوست، دغه زمونږه د مذهبي اساساتو سره تړلې ځای ده.
د سلطانپور چینو د ارزښت او تاریخ په اړه به هر اړخیز معلومات په نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کوي. ووري راځي وګمې چې برخه ته وکشو.
درنو اوریدونکو، کله چې د جلال آباد ښار لوی دیس طرف ته زو د سر رود ولسوالۍ ته رسیدو، له شاوخوا 10 کیلومتر مزل وروسته د سر رود ولسوالۍ د سلطانپور کلی راځي. د سړک کیڼ لوري ته په خامه سړک للک سفر وروسته یو ډیره پخوانی او لوی ونه مخې ته راځي چې هم دغلته د سلطانپور چینی هم موجود دي. د سلطانپور چینی د سکانو یو مذهبي او پاک ځای دی چې هر کال د ویساک مراسم په هند غزای کې نمانځي. دا سویل کې چې شاوخوا 313 کال وړاندې د سکانو مشر بابا نانک په هند غسیمه کې د څه وخت لپاره میشت شوی وو او یاد چینی په خپل لاس جوړ کړی دی. لیکوال او څېړونکی ضیاءالرحمن حسرت وایي چې د سلطانپور چینی د اهل هنود یا سکانو لپاره مذهبي ارزښت لري او دوی هر کال په ډیر درنښت سره دلته مراسم منځي. نو موړی د دغه چینو د تاریخ په اړه وایي،
د ننګرهار د سرو رود ولسوالۍ سلطانپور چینی چې د اهلي هونود او سکانو لپاره یو مذهبي بڼه لري، دوی د مذهبي عقیدت لمخې د ته خاص درناوی لري. دا لنن څخه 311 کال وړاندې د دوی په وینا د دوی مشر چې البته مذهبي مشر یو ګرو بابا نانک نومیده، هغه چې کله له بغداد نه حرکت کوي د افغانستان پر لور، د افغانستان ته را رسیږي، بیا د ننګرهار د سرو رود ولسوالۍ کې سلطانپور کلی ته ځي، هلته دی میشت کیږي. البته د چینو د رامنځته کېدو فلسفه د اهلي هنود له قوله یا د هغې د عقایدو له مخې فرق کوي. استن باګورو بابا نانک په دغه ځای کې تندې سره مخامخ کیږي. د تندې د ماتولو لپاره، د اوبو د پیدا کولو لپاره دی د اوبو په لټه کې کیږي. کله چې د اوبو په لټه کې کیږي، د پمبې ځای کې یوه چینه را پیدا کوي، چینه کیندي ځان ته او د دې ځای د پیروان بیا بیا دا چینه پالی له هغه وخت نشي ګورو بابرانک په سلطانپور کې کی مشکیږي او دا چینه را جوړی چینه له هغه ورځې را پدی خو د هری هونود د مذهب لمخي هر کال پالل کی او دا بیا تاندیږي.
خاغله حسرت زیاتوي چې دغه چینه لډی را پخوا راهیسی موجود دي او د شاو خو او کورونو خلک چې ټول یې مسلمانان دي د سکانو لپاره دغه چینو ته په ارزښت قائل دي او داسې چارانه تر سره کوي چې لمخي سکان خفه شي. دا چې د دغه چینو د رامنځته کېدا او ارزښت په اړه د سکانو نظر څه دی خاغله حسرت وایي.
خو اهلی هونو بیا داسې عقیده لري چې ګورو بابانه دلته استان خپله لکړه والده په ځمکه او د لکړې له برکته دلته اوبه را پیدا شوي دي، له ځمکې را پورته شوي او دغه چینی را پنځول شوي. په لحاظ استان ګورو بابانه د اوبو د پیدا کولو لټه کړې ده او د لټې له مخې دغه چینه را جوړه کړې ده که هغوی ورته د لکړې د وهلو یا د زر برکت ګڼي او که د هغې له لورې په لوی لاس د یوې چینې جوړول. خو دغه چینې د اریهونو په مذهب کې خاص او مقدس چینې دي. دوی هر کال د وایساک په ورځ یا د وایساک په اختر کې دوی د سلطانپور چینو ته ځي، هلته لامبي، هغې ته عقیدت وړاندې کوي، هلته خپل مذهبي مراسم ترسره کوي.
نوموړی زیاتوي چې سکان خپل ځانګړي کتاب ته د درناوي په موخه موسیقي هم غږوي او نور ټول یې ورسره ترنم کوي چې بیا د سلطانپور تر چینې راځي. د سره رود اوسیدونکو میرویس رحمانی بیا وایي چې د دغو چینو سره نږدې یوه لویا او پخوانۍ ونه هم موجوده ده چې هر کال د ویساک په مراسمو کې سکان هم دلته راټولیږي. نوموړی د دغو چینو د جوړښت په اړه وایي.
د سلطانپور چینې چې دي د یو مربع شکل ساحه کې جوړه شوې دي یا جوړ شوې دي چې نږدې د 3.5 متره په اوږدوالي او طول دواړه په دغه اندازه کې دي. دغلته دوو پوړونو کې ساحه ده چې په لومړي پوړ کې لاندې یعنې تازمین کې چینې دي او اوبه پکې راځي او په چینو منځ کې هغه سپینې کاڼې دي چې اوبه یې پکې روښانه کړي دي او بیا د پاسه پې دیوالونه شته خو چت نشته. دغه دیوالونه په دې خاطر چې کله هم دغه اهل هنود څوک راځي دلته لامبي او یا هم د میلې لپاره راځي نو چې نور خلک یې شاوخوا ته کورونه دي چې وینو ګوري.
د رحماني په خبره چې پخوا د ودونو په مراسمو کې هم سکان د سلطانپور چینو ته راتلل خو اوس دا چاره ډیره کمه شوې ده.
پخوا دوی موږ ته چې مشرانو کیسې کولې زموږ عمرونه خو ډیر کم دي، هغوی ویل چې دغلته هندوان یا هنود دوی چې کله واده و نو د واده نه به یو ورځ مخکې چې یعنې مراسم ته نو دوی دلته به راغلل و به لامبه او هغه د تن جامې به یې دغلته پرېخوستې، نوې جامې به یې د واده جامې به یې واغوستې، بیا به مراسمو ته لاړ. خو اوس هغه حالات نشته، اوس یوازې د ویساک په ورځو کې هندوان هغلته راځي. بس
دی وایي چې پخوا به چینو ته یو شمېر مسلمانان هم راتلل او میلې به یې کولې خو اوس د میلو لپاره هم څوک نه راځي او ښایي لامل یې ناامني وي. سکان چې کله خپل اختر یا ویساک نمانځي نو د سلطانپور له چینو سره خپله دودیزه موسیقي هم غږوي. د سلطانپور د چینو د ارزښت او ویساک په اړه له ښاغلي آرمیت سنگ او جیجت سنگ خبرې واورئ.
اول ورځ مونږ دغه چینی تر ازو هغه چینی چې زمونږ بابا نانک صاحب د خپل د مبارک لاسونو نه کله چې بغداد د لارې راغلی وو او دغه چینی اوسته دغه زمونږ د مذهبي اساساتو سره تړلی ځای دی.
زمونږ عمومي مراسم پخوانی وختونو کې 15 ورځې بیا د 2 ورځو پورې راغلو، اوس د نفوس د کموالي له وجې زمونږ مراسم راغل د 3 ورځو پورې. خو نن چې مونږ دلته راغلي یاسو مونږ د خپل د اختر لمانځلو لپاره راغلی یاسو، دلته د دعا لپاره راغلی یاسو. دا مونږ لپاره ډېر پاک ځای دی، ډېر زیارت ځای دی مونږ لپاره، زه بابا نانک صاحب زیارت دی. همدا
دوی له ناامنۍ هم شکایت کوي او وایي که چیرې امنیت وي نو دوی به خپل مراسم په آرامه زړه سره ترسره کولې، ځکه سلطانپور چینی له ښاره لرې دي او اوس دغه سیمه هم ناامنه شوې ده. د سره رود ولسوالۍ اوسیدونکی رحیم الله هم له امنیت شکایت کوي او وایي چې پخوا به ګڼ سکان راتلل او حتی ځینې به یې له هندوستانه څخه هم راتلل.
پخوا به د سرخود سلطانپور د هندوان تل مدام راتلل، لمبا لپاره به تلل، چکر به یې وخت سیل ته به راتلل که نه. اوس چې دی هماغه په مشخص ورځو کې راځي، لکه د نوروز ورځ شول یا ما درې ورځې اختر لمانځي دلته نور بیرته ځي. دلته دا ده چې نامني زیاته شوې ده او هندوان سکانو ډایرکټ دلته نه راځي.
د ده په خبره چې سکانو به په دغه سیمه کې د چوب بازۍ ګډه هم کوله او ګڼو مسلمانانو به هم ورسره په دغو مراسمو کې برخه اخیستله، خو په اوس وخت کې د ناامنیو له امله مسلمانان هم ورسره نه یوځای کیږي.
پخوا به چې کله هندوان سلطانپور ته راتله، سرخود شاخوا علاقو خلک چې و دا ټول راتله، د هندوانو د ویساک ته به راتله، د هندوانو میلې به یې لیدلې، سیل به یې کوو. اوس چې هندوان او سکان کله راځي، څوک سیل ته نه راځي، هماغه خاص پولیس ورسره راځي، هماغه د امنیت نیولی و، نور څوک دغه نه ورپرېږدي چې ورشي.
ښاغلی رحیم الله وایي چې د سلطانپور له چینو سره به د ویساک په مراسمو کې د یو شمېر دوکاندارانو ښه دوکانداري هم روانه وه، خو اوس دا چاره په ټپه درېدلې ده.
درنو اوریدونکو، موږ د دې اونۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د تاریخي ځایونو د ساتنې په هیله تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.